د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې کړي. انتوني بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چپه خوله نه دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
We're working every day to support their efforts, working with governments.
مخهر اورز له حکومتونو، نا دولتي مؤسسو، خصوصي سکتور او اکاډمیک اشخاص سره کار کوي ترڅو د افغان خزو اونجونو د هڅو ملاتړ وکړو او په افغانستان کې خزي اونجونو زده کړې ته دوام ورکړي، خپل مهارتونه لوړ کړي او وکول شي لری لاري خپل کار وکړي.
متحده ایالاتونو له افغان خزو سره په داسې حال کې خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د ورتګ مخه هم نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. مجاهد زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړوونکي غواړي افغانستان له لویدیز لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې، د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقضونه، د وګړو په خصوصي حریم کې د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیلو د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي تلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي مشر ویلیام برنز، د امریکا د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتو مشر ډیوید بارنیابه په غزه کې د اوربان د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربان ترڅنګ د حماس ډلې لخوا د برمتاو د خلاصون په اړه د خبرو اترو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او تر 2500 پورې یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر 8000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ د نقشې محو کړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلي بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دې هدف ته په رسیدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنگټن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به یې له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې نن مسابقه سره کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوټسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. له نننۍ لوبې وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه به را روانه شنبه د چنګاښ په 23 نیټه وي. د افغان لوبډلې سر روزونکي مجید مرتضایی ویلي چې د مراکش د فوټبال وبخید فوټسال ملي لوبډلې په دوستانه لوبو کې د ارجنټاین په ګډون د نړۍ لوی لوبډلې په خپلو کورونو کې ماتې کړې دي. د هغه په وینا له مراکش سره لوبې به له افغان لوبغاړو سره مرسته وکړي چې له ارجنټاین سره لوبې ته تکړه شي، ځکه ارجنټاین د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان له سیالانو څخه دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې لسمه سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باوری چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم افغانستان ته روان دی، هغه هم په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ساړه دي.
پاکستان سره کله کله په سرحدونو کې یا په بیرن لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله تیږي، خو حال هم راوځي واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه شي.
د بدخشان په یو لوی روغتون کې نسایي څانګه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل شوې. له کونړ ولایت څخه هند ته د پیاز صادرات پیل شوي.
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوې ده.
او په کندهار ولایت کې هغه خلک چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشتوالي سر ټکوي.
د روژې راهیسه مو 15 ورځې مو کار نه دی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ 25 مارو هوا روزه هم را روان یو. کارونه نستا، کارونه تور شپه راغلی.
په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته د پاکستان د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې پرون خبري وکړه. اسحاق ډار داسې وخت افغانستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکیل بولي چې د دوی په وینا له افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دې خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. ډار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دې خبره ګاونډیان نشي بدلولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې لاوان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق ډار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق ډار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخي طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپل ستونزه ده. روان کال د میش په ګشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند د پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
مې نه سمجھتم هم کې دورا افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنب پویگم چا افغانستان ته په سفر بس تاسو ستونزه حل شي. خایي دا فکر وی چې تاسو یو لوتک کینه او حل تلاړ شي او ټولې مسلې بال شي. خاصه تاسو په پیاد وی چې د چای یو پیاله مال تسکل شي. نو بالکل تعامل به دوی شي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غي په لړ کې خود بارونی چارو وزیر دلته هم راضي او حل تام زی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوه هېد غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوی مشر پوری ویان زبی الله مجاهد ویلی و افغانستان او پاکستان دوه گاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
تبي د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په بیرن لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دواړه گاونډي هیوادونه د موږ د حال تر خو ګټه نه رسې. ما بغیر ته موږ یو ریاکشن درلود. وزارت دفاع هم اکثر عمل درلود چې واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي، خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه شي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړې چې ویلي وو پاکستان کولی شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بېلابېلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پورې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بدخشان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د بودیجې د نشټوالي له کبله د دې روغتون د نسایي او ولادي څانګې د شپېته بستریز وارد دروازې تړل شوي دي. د دې روغتون رئیس شفیق همدرد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې څانګې له تړل کېدو سره د دې روغتون له اویا زیات روغتیایي خدماتي او اداري پرسونل بیکاره شوي او امکان لري چې د میندو د مړینې شمیر هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤلین د دې روغتون د نسایي او ولادي شپې ته بسترېزې څانګې تړل کېدل یوه فاجعه بولي او خبرداری ورکوي چې میندو ته د خدمتونو د نشټوالي له کبله به د هغوی مړینې شمېره لوړه شي. د دې روغتون رئیس شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل دا څانګه چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تمویلې ده اوس تړل شوې ده.
د دې برخې تمویلونکي د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او د اغا خان د روغتیایي خدمتونو لخوا پلي کېده. له بده مرغه د 2023 کال د جولای په لومړۍ نیټه د بودیجې د نشټوالي له امله په بشپړ توګه تړل شوې او ورسره د میندو د مړینې د شمیر د زیاتېدو امکان زیات شوی دی.
د بدخشان د ولایتي روغتون مشر همدار از وویل چې په روغتون کې د شپې ته بستریزې نسایي او ولادي څانګې په تړل کې دوه سره درې اویا تنه پرسونل چې متخصصین قابلې نرسانې او اداري کارمندان پکې شامل دي بیکاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د دېرش بسترو یوه بله څانګه د نسایي او ولادي ناروغانو لپاره فعالیت کوي چې د بدخشان د نسایي او ولادي ناروغانو د ستونزو د هواري لپاره بسنه نه کوي. د بدخشان ولایتي روغتون رئیس وایي که څه هم د ولسوالیو په کچه د نسایي او ولادي خدماتو څانګې موجودې دي خو ځینې بیړني او سخت ناروغان ولایتي روغتون ته هم انتقالیږي. موږ هڅه وکړه چې د دې روغتون د تړل شوې څانګې له کارمندانو سره خبرې وکړو خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو د موضوع د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي چې وخت په وخت کې د دې روغتون د ولادي او نسایي برخې له خدمتونو ګټه اخیسته اندېښمن کړي او هغوی د دې څانګې د فعالیت د بیا پیل غوښتونکي دي. د فیض آباد ښار یوې اوسیدونکې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتو مو بیشتر شوه زموږ کې مو بیشتر
اوس زموږ ستونزې زیاتې شوې. مخکې چې موږ د روغتون ته مراجعه کوله خدمات موثر و اوس موږ اندېښمن یو چې که د کورنۍ کوم غړی زموږ نسایي او ولادي ستونزې ولري چیرته به مراجعه کوو.
آسیا امانی د بدخشان بل اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ممکن خدمات صحي بسیار پایین بیایه و ما
اوس ممکن روغتیایي خدمات ډېر ټیټ سي. موږ په ځانګړې توګه د امیندوارو مېرمنو لپاره به زیاتې ستونزې پیدا سي. زموږ پوښتنه له ډبلیو ایچ او څخه دا ده چې خپلې مرستې وغځوي ځکه د بدخشان خلک په ځانګړې توګه ښځې داسې روغتون ته اړتیا لري.
موږ د بدخشان ولایتي روغتون د مسؤلینو او د دې ولایت د خلکو اندېښنې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان سره شریکې کړې خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې هر ورځ په افغانستان کې شاوخوا څلور ویشت میندې او یو سلو و شپېته ماشومان په داسې مرګونو مري چې د مخنیوي وړ نه دي. د سازمان څو ورځې مخکې په یو بل راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې شاوخوا 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له امله تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا هم ویلي چې یوازې په تیر کال کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله له 3 میلیونو زیات افغانان چې پکې تر 15 کلنۍ ښکته 6000 ماشومان او 240000 حامله او شیدې ورکوونکې ښځې هم شاملې دي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
لکونړ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د پیاز صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي چې تر اوسه یې 2000 ټنه پیاز په لاریو کې هند ته صادر کړي دي او دا پروسه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیاز او ښه حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغه پیازو ټول قیمت یو نوي میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوی ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوی دي او باقی بارګیری پیکینګ روان دي. یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره ښه زیری دی.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سکال شوي دي او په تاریخي پیاز سکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې نور هم خیر او برکت واچوي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوې چې پاکستان د افغانستان په تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د ناټو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي، خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناټو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
په واشنگټن کې د ناټو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناټو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگټن ته ورسید، تمه لري د ناټو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناټو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نښه وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوي. تیره میاشت سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه یې ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري زوي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې هغه کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دي د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه وي، خو ډېر ځله د کار په موندلو بریالي نشي او تش لاس کور ته ستنېږي.
د کندهار ښار سردار مدد خان څلور لارې ته نږدې د سړک پر غاړه هر ورځ زیات شمېر ځوانان او سپینجري د ورځنۍ مزدوري په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته یې کار مخبر نه کړي او تش لاسونه کورونو ته ستنېږي. دغه مزدوران له سهاره تر ماښامه ناست وي. هر تیریدونکي موټر او موټر سایکل ته په دې هیله ګوري چې ګوندي څوک یې د مزدوري لپاره بوزي. د کندهار اوسیدونکي ګلالۍ وایي د نورو مزدورانو په څیر دلته راځي، خو ډېرې ورځې ناهیلي کور ته ستنېږي او کار ورته نه پیدا کېږي.
د روژې راهیسې مو دونی کار نه دی کړی، پنځه ورځې مو کار نه دی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اړیانو چې موږ په چی شي مارو، هوا روزم را روان یو، کارونه نسته، کارونه تور شپه راغلي. نو موږ د حکومت صدای لکو چې موږ یو غم وکړي، دا خیمې وګوره ټول دی پکښې پراته دي، بیچارهګان مجبور دي. هر سړی دلته د مجبورۍ راځي، د مستۍ یو نه راځي، ټول در بدره خاص پر سره یو، هیڅ خواري نه، صدای پراته په دغه ځای کې څه وکړو.
په کندهار کې د بیکاری د کچې لوړېدو او زیاتېدو د ټولنې بېوزله طبقه سخت اغېزمنه کړې. دلته یو شمېر نور کارګران هم وایي ورځ تر بلې بیکاري زیاتېږي او دلته نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلک هم د کار په تمه راځي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې ورته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
کار دپاره راغلی یم، دوه میاشته کېږي چې راغلی یم، اختر ته لاړ نه یم، کور ته کارونه نشته، د کمی د کار واجونه بیخي زوریږو، کور کې خرچه نه لرو، اوس کار بار نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابر کړي چې کارونه دایمي پیدا شي، د بناهان د مزدورکاران د ټول په کار باندې اخته شي، د خپل کور دپاره یو خرچه پیدا کړي.
موږ غواړو چې دایمي موږ ته یو کار پیدا شي، لا د مستفی د لارې کار نشته په دې سار کې، پر دا چوکو باندې دا خلک څه ویني چې بیکاره ګرځي ګرد ورځ اریان پاتې څه وکړي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي دوی هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د دایمي کار زمینه برابر کړي.
موږ د کار او چارو ریاست ته موږ ته پلاله 1500 ریزیر اغلی دي د ولایت د حکام په اساس، او موږ د خپل ریاست د محترم رئیس د ہدایت په اساس نو موږ پلاله اوس درکار لاندې یو سلو شل کسه درکار لاندې لرو، او دغه ریزی راته پرتې دي. نو موږ دا تصمیم لرو چې ټول خلک پر کار راولو او په کار یې لګیا، انشاءالله ټول ته برکار زمینه برابره کړو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې بیروزګارۍ له امله یو شمېر افغانان چې ډېره برخه ځوانان جوړوي مجبور سوي چې پر قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو سای راپور. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې د تیر کال پرتلې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړوخونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. د بزګر له چارواکو غواړي چې د ستونزو ورته حل کړي. په دې اړه نور حل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دلته مونږ شپږ جری بنځه کټه کې
کړی د کندوز خار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د په خپلو کروندو کې د خټکویو له سګنویو حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ روډیو ته وویل
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دلته مونږ شپږ جری بنځه کټه کې کړی د مونږ سره درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي، یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي، بل قسم مو خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده، دا درې قسم مونږ کرلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکویو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیر عالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پراته تجربه ځمکه خټکی کرلې، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکی حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ولاخه خټکی وروره داسې خټکی دی چې ماشاءالله بهترینه خټکی دی، یو مزه ده مزه کې ورو بارو وي. دغه مې غوښتنه ده وروره چې او د وطن لږ آباد شي، لږ داسې آرامي راشي، او د موږ بېکاري چې کوو دا خټکی په سر باندې بار شي، په وخت باندې ورسېږي.
په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې ساش کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3602 هکتاره ابي ځمکه او 1308 هکتاره للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیره بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي ډیر وخت بیر تر عالم بیره یو کال بیکار وم. بیا په موسی کی ځان شامل کی درې میاشې بعد مې نومره وخت موسی نو لاړو کار روان و. نو په لار کې بس موټر تیرې پنچر سو، نو بس موټر مو واوښتی. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زختای بعد بچاو کړلم، نه دا یو لاس لږ خوړ سو. نو دا هم د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا سول هغه دا واقعیا راته پیښه سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکارۍ سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار دپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، اوس فعلي وخت یو، منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کار کوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څو کې. ټول انسان دی اصلا که دی نه چې الحمدلله موږ خپل دان په کار لګیا، خپل دوکان مې دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو د ورته وکتل شي. انسان دی، هر څوک سړی کار کوي، چک دی که ورځ دوی بیکاری کار خوښه شوې در کار راشوی نهسته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.